حسن کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونه کې اوري چې حکومت په پام کې لري د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره جوړه کړي. په پیل کې له ناجي ساپی نه خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د کابل ښار د ومې امنیتي حوزې اړوند د چل ستون په سیمه کې چاودنه شوې. د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې د خلکو په کورونو د توغول شویو توغندیو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان شوي. او د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو ګورنر یا والي په وژنې تورن و اعدام کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. جمهوری ریاست په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلي چې د افغانستان د لومړي ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپله دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالر پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپلې خوا هم 60,000 ډالر لګښت په غاړه اخیسته. د افغانستان نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونی او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د ایدومینی په نوم د مقدونی او یونان ترمنځ په سرحدي سیمه کې سر شوي سخت کړکېچان دی. د افغانستان نړیوال سازمان وایي له کډوالو سره د مور میری سلوک په ایدومینی کې د کډوالو وضعیت ستونزمن کړی. ایمنیسټي انټرنیشنل وایي د کډوالو د یوې ځانګړې ډلې مخنیوی او د هغو د سیاسي پناه د غوښتنې ردول نړیوالو او د اروپایي ټولنې له قوانینو سره په ټکر کې دی او ښایي خپلو هیوادونو ته د کډوالو د غیر قانوني سنولو باعث شي. د کابل ښار د اومی امنیتي حوزې اړوند د چل ستون په سیمه کې نن سهار د یوې چاودنې له امله څلور کسان ټپیان شوي دي. د اقایلی شمس د سیمې د ګذر والي فواد د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 8:30 بجې د قصبې د دوکان مخې ته شوې ده.
یک انفجار صورت گرفت که فکر میکنم از همین ماینای چسبکی بوده. چهار نفر تلفات دارد، دو تا طفل است که سطحی است و دو دکاندار است که دویش بسیار سطحی زخم برداشته.
در اوسه د پیخ مسئولیت چپ غاله نده یخیسته. د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له خوا د خلکو په کورونو د توغول شویو توغندیو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان شوي او یوه لس کلنه نجلۍ وژل شوې ده. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته شوې. په کونړ کې ورته پیښې تر دې وړاندې هم شوي چې تر ډېره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 اویا پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.5 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو گورنر یا والی په وژنې تورن و اعدام کړی. د پنجاب گورنر یا والی د مقدساتو په شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د والی په وژنې محکوم شوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول شو. قادری ته ګڼ سخت دریځي کسان د یو اتل په سترګه ګوري چې د پنجاب د والی سلمان تاثیر پخوانی باډیګارد و. د سلمان تاثیر په رڼا ورځ د اسلام آباد په یو مارکیټ کې په 28 مرمیو وویشت او ووژه. قادری پر خپل جرم اعتراف کړی. هغه قاضي چې دغه محکمه یې پر مخ بیولا د مرګ د ګواښونو له کبله مجبوره شو چې له پاکستانه ووځي. عراقی چارواکی وای چې د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان وژل او نږدې 100 تنه نور ټپیان کړل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیعه میشته سیمه مدینة الصدر کې وچاودید. تر دې پیښې وروسته یو ځانمرګ یې د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ شوي وو. په دواړو پیښو کې 950 کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د دغو حملو مسؤلیت منلی. تر دغو چاودنو څو ساعته مخکې د چارواکو په وینا د بغداد په لویدیځه سیمه ابو غریب کې د داعش یوه حمله په شا وتنبول شوه. پولیس وایي دغه حمله پرون هغه وخت پیل شوه چې وسلوالو په منفجره موادو ډک درې موټرونه د امنیتي قواو له قرارګاو سره ټکر کړل او وروسته داعش سخت دریځو وسلوالو حمله پیل کړه. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډه حل لاره پیدا کړي. له ای آر جی ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره شوه میرمن میرکل ویل کچیرې رهبران له ترکیې سره له سوریې، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د ورروانې جوپې د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي، په دې برخه کې بل پلان نشته. هغې زیاته کړه اروپا نشي کولی چې یونان ته چې په دې وروستیو کې له اروپایي اتحادیې زیاته مالي مرسته ترلاسه کړې چانس ورکړي څو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي رامنځته کړي. میرمن میرکل زیاته کړه دا ډیره خوشبینه ده چې اروپا به یو موټی پاتې شي او د دې بحران په وړاندې به مقابله وکړي. هغې وویل دا زموږ په تاریخ کې یوه ډیره مهمه مرحله ده. او د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 10 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دوو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي چې لومړۍ حمله یو انتحاري برید کوونکي د بیبر په نوم په یو رستورانت کې وکړه چې په نتیجه کې 10 کسان ووژل شول. د چارواکو په وینا په دوهم رستورانت انتحاري حمله د یو موټر بم په وسیله وشوه چې 2 کسان یې ووژل. په دې حملو کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د دواړو حملو قربانیان ملکی وګړي وو. د دې ښار رستورانتونو ته اکثره چارواکي او د سیمې خلک تګ راتګ کوي. د دواړو حملو مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې د الشباب په نوم ډلې منلی. دا هو تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې حکومت په پام کې لري د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره جوړه کړي.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالر زر خپل جیب څخه درکوم او 200,000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکمه.
د پکتیا اوسیدونکو په دریو زدران میشتو ولسوالیو کې د دولتي بنسټونو د فعالیت غوښتنه وکړه.
دا که هر شبه دلته موجوده شي دا غار چارواکي د تکلیف دروتاد نه خلوص وي هغه به دلته موجود وي موږ به خپل مشکلات ورته پیش کوي هغه ولایت یې درې ته رسیږي.
په کندهار کې ځینې پولیس شکایت لري چې ماشونه نه دي ورکول سوي او نه قانونه کارونه ته مجبور سوي.
خلق د جسر مخمل کې د رایت خلق سب بيسي واخي مرسکل عامه لاسه یا وټوي چور د پټر په پنچر کې مرسکل دغه کې چې راک ورور ماته بيسي راک.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې اوسنۍ روزنتونونه کافي نه دي.
ما پیشنهاد وکړو چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 500 نفر په گنجایش باندې ولرو.
نور مطالب هم درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار هم په روانه خبرونه کې واورئ. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یوې څیړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر و چې له وژل کېدو وروسته یې په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل سو چې د اور لمبې تر نن ورځې پورې نه دي مړې سوي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د مقبره د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسولیت ګڼي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپلې خوا هم 40,000 ډالر لګښت پر غاړه اخیستی.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالر زه خپل جیب څخه درکوم او 400,000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکم. نورې پیسې که بیا کمېدلې خواهدي په خپله تاسو برابرې کړي دا مقبره به په جوړ کړو.
ښاغلی جهانی وایي د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اروزګان او فراه ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې وه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر همداراز یادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوه شي چې د هیواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي او ځکه په دې اړه د یوه سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
جمهور رئیس څخه وغوښتل چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي وویل چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1950 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا په ترڅ کې د خپل کورنۍ له غړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر دیر شو کلونو نه و معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 14 غړو مړي د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډله ییز قبر کې وموندل شول، او د همدې کال د کپ په 28مه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخه په تاج بیګ غونډه کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاج بیګ غونډه کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبره د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
مومر دل چې د افغانستان حکومت د هیواد فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو فیصله کړې ده. د پکتیا اوسیدونکو په دریو زادران میشتو ولسوالیو کې د دولتي بنسټونو د فعالیت په سیمه کې د بیا رغونې او نورو پرمختیایي کارونو غوښتنه وکړه. داود تپان ورباندې رپورټ لري.
دا یاد ولسوالیو مشرانو په خپلو خبرو کې له والي او ولایتي چارواکو وغوښتل چې د خدماتو په برخه کې پیل د اداراتو له فعالیدو څخه وکړي. د وزې زدران یو قومي مشر جناد ام خان
دا که هر شبه دلته موجوده شي د دې تاکید نه دی زموږ د ولایت د غاز چارواکي د تکلیف دروتاګ نه خلوص وي، هغه بدلاته موجود وي، موږ به خپل مشکلات ورته پیش کوي او په ولایت ادارې ته رسیږي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادارې دلته وړه په حال شي، موجود شي، دغه روشي.
نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې د قوم خلق او ځوانان یې په دوامدار ډول له حکومت سره ملاتړي دي، خو اوس یې یو شمېر هغه ځوانان چې پخوا یې د خوست ګردیز ترمنځ سړک کې دنده اجرا کوله وزګار دي او له حکومته یې یادو ځوانانو ته د کار غوښتنه وکړه. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران هم وویل په دغو دریو زدران میشتو ولسوالیو کې لکه څرنګه چې په کار د کار نه دی شوی او د دوی غټې ستونزې د معارف، عامې روغتیا او په نورو خدماتي برخو کې دي.
اساسي مشکل د معارف په برخه کې بولم، که چېرته زموږ ولسونه، زموږ راتلونکي ځوانان، ماشومان د علم نه برخمن شي، نو انشاءالله تعالی چې دلته به ډېر څه موږ پرمختګ وکړو. که چېرته دغه ولسونه په توره تیاره کې پاتې شي، نو دا واضح خبره ده چې دغه خلک هم د دښمن لیکو ته نورو ناوړه خدای مقدسې اعمالو ته چې هغه د دولت او د قوم پر ضد وي ډېر په اسانۍ سره تللی شي. د صحت په برخه کې هم موږ هم دغسې مشکلات لرو. علي صاحب، موږ درې واړه ولسوالۍ ورته مشکلات لري.
د ولایتي ادارې څخه وغوښتل چې په دغو درې ولسوالیو کې خدماتي بهیر چټک کړي او ولسونه له هغه حالت څخه راوګرځوي چې د بیروزګارۍ په وجه له وسلوالو سره لاس یو کړي. دا پکتیا والي نصرت الله ارسلا د خپل دې سفر په اړه رسنیو سره په معلوماتو کې وویل چې دوی خپله ټولو ولسوالیو ته سفرونه کړي او غواړي ولسونو سره له نږدې وګوري او د هغوی د ستونزو حل ته لار ولټوي.
د هم دماغ سفرونه یو لړۍ ده په دې سره په څنګ کې من د ولس ستونزې واورېدلې او بېرته مو سره مسایل شریک کړل. مهم د امنیتي ځواکونو حمایه او تشویق کړو چې زه د وز زدران د ولسونه او زدران میشتو قومونو نه مننه کوم چې دوی په یو خوله باندې د امنیتي ځواکونو تایید او ملاتړ وکړو او بل د دوی ځوانان تشویقولو د امنیتي صفوفو ته. دې کې شک نشته دی چې دغه ولسوالیو کې د سواد کچه ټیټه ده. په هغه اساس باندې هغه استادانو کمبود چې دلته د یو سو لس کسانو د هغې وعده مو سره وکړو چې دغه به پوره کېږي کمبود، او هغه مکتبونه چې بند درې څلور دلته هغه به همیشه د تعلیمي کال په سر کې افتتاح کېږي، او دوه دېرش مکتبونه دوه دېرش ټولګي نور د محلي زده کړو دپاره هغه به هم انشاءالله افتتاح کېږي. د معرف مدیر چې کوم وزد دران په ولسوالۍ کې و ماته چې کوم راپورونه راغلي وو هغه فعاله نه و دلته، د هغې د تغیرېدو امر مو کړلو او نوی فعال مدیر به انشاءالله راځي.
ولایتي چارواکي دې درې ولسوالۍ ته په داسې مهال سفر کوي چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په تېرو څوارلسو کلونو کې د دولسمو ټولګیو فارغان او لیسېن نه لري. د عامې روغتیا په برخه کې د ستونزو پر اساس یې په میاشت کې نږدې 15 ولادي ناروغان د روغتیایي خدماتو نشتوالي له امله مري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار ولایت کې ځینې پولیس وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. اوس مجبوره سوي د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره له خلکو په ناقانونه توګه پیسې واخلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه معاشونه د لنډ وخت لپاره ځنډېدلي وه. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
پیسې ولا کم کولی ونه پور کړی، د بل نه پور کړی، دکاندارانه پور را باندې.
پولیس په ډېر وخت معاشونه پر وخت نه ورکول کېږي، ځکه خو دوی مجبور دي چې عامه خلکو ته لاس وغځوي. پر پولیسو داسې تورونه هم پورې سوي چې د معاشاتو د ځنډ له امله په ښار کې له دکاندارانو او همدا ډول له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. هغه ادعا کوي چې د کندهار یو شمېر پولیسو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي. پولیس وایي چې د دوو میاشتو راهیسې معاشات ځنډېدلي او مجبور سوي چې د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره له خلکو پیسې واخلي.
دوی میاشت کې چې موږ ماشین اجرا کړي، موږ غواړو چې خپل ماشینه موږ پر وخت ورسېږي، ځکه چې وظیفه موږ پر وخت اجرا کوو او شپه ورځ په ګزمو پیرو کې ستړي یو، خو وظیفه پر دغه سنبال کړي چې خو ماشینه موږ هم بند دي. ستونزې دا چې موږ په کورني مشکلات ډېر لرو، او ځکه چار څوک چې پولیسۍ ته راځي هغه چې مشکل ونه لري دغه ته نه راځي پولیسۍ ته، او که په کور کې یو مریض دغه لرو موږ دغه ماشو ته ګورو او د کور خرڅ هر څه دغه ماشو د لارې
دغونه کومندان خاصې او دغه سره کېږي. موږ د موټر
هغه زیاتوي چې یوازې د کال د ورستۍ میاشتې معاش د بودیجې د منظوري په خاطر له لږ ځان سره مخ سوی.
په دې باره کې هیڅ شی نشته، ټول معاش خاصې دي، موږ به شی نه لرو. صرف په مجموع کې پستا سپیکري نوی مالي کالو یو څو دوی درې ورځې مشکل مشکل رالی، نور هیڅ ستونزه نشته، ټول کتاب اوس معاشونه خاصې دي.
د پولیسو د معاشاتو د ځنډېدو وروسته په ښار او ولسوالیو کې پر تلاشۍ ولاړ پولیس په وار وار له خلکو غواړي چې د مرستې په ډول پیسې ورکړي. داسې ادعاوې هم موجودې دي چې پولیسو ته د پر وخت معاش نه ورکړي له امله دوی په غلا او فساد لاس پورې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي چې د سولې لاروانو هڅ خوښ دي او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. عبدالولي نیکمل لیکلي چې تر لشکرګاه پورې د نادالي او مارجې ولسوالیو غځېدلې لارې له ډېره وخته بندې دي، هیله ده دولت دغه لارې خلاص کړي. هدایت امین هادي لیکلي افغان حکومت یې تر هغو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي چې دوی اوربند ته غاړه نه وي ایښې او د ملکیانو له وژنو لاس نه وي اخیستی. د لیکلي چې طالبان د بریدونه د پاکستان په اشاره کوي. عبدالنصیب لکندهار لیکلی چې په افغانستان کې جنگ د افغانانو د لاسه دوام پیدا کوي، که ټوله لاسونه سره ورکړي سوله به هیواد ته راسي. حمیدالله وطنوال لیکلی افغانان هر وخت د سولې غوښتونکي دي، خو ګاونډیان زموږ په هیواد کې سوله نه غواړي. بلال ارشاد بیا له ولس څخه غوښتنه کړې چې د سولې راوستو لپاره جدي هڅې وکړي. عبدالظاهر اعظمي لیکلي، تر هغو چې په افغانستان کې د بېسوادي ستونزه حل نه سي د سولې راتګ ناشونی دی. قاري رحمتالله روحاني لیکلي چې ځینې عالمان کولی سي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله وکړي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه یې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه یې اوریدلی سئ. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونې کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچر، خو تر هغه مخکې ځینې نور راپورونه لرو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې په هیواد کې موجود روزنتونونه د ماشومانو لپاره کفایت نه کوي. نسرین اوریاخیل پرون د ترکیې دخوا د علاودین روزنتون د پرانستنې په غونډه کې ویل چې باید په هر زون کې د ماشومانو لپاره مجهز روزنتونونه جوړ سي. تفصیل د محمد احدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنگ له کبله د یتیمو ماشومانو شمیر مخ پر ډیریدو دی. دغه وزارت چارواکي وایي له هڅو سره سره په هیواد کې د روزنتونونو پر څارنې نه دي بریالي شوي، نو له همدې کبله غواړي د افغانستان په ټولو زونونو کې یو یو لوی روزنتون جوړ کړي چې د 1500 کسانو ظرفیت به ولري. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د یک شنبه په ورځ د علاودین روزنتون د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په هیواد کې شته روزنتونونه د یتیمو ماشومانو لپاره بسنه نه کوي.
دا روزنتونونه موږ ته په هیڅ صورت کفایت نه کوي. موږ ډیر زیات ضرورت لرو. بیا هغه په خاطر ما پیشنهاد وکړ چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 1500 نفر په گنجایش باندې ولرو.
په همدې حال کې د روزنتونونو عمومي مشر عبدالله هاشمي وایي دا مهال په افغانستان کې 80 روزنتونونه موجود دي چې شاوخوا 13315 ماشومان پکې پر زده کړو بوخت دي. هغه هیله مند دی چې حکومت د دغو روزنتونونو وضعیت ته توجه وکړي او د معیاري کېدو لپاره یې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه له یتیمو افغان ماشومانو د ملاتړ په هدف د علاودین په روزنتون کې یوه ودانۍ جوړوي چې د 250 کسانو ظرفیت لري او 500,000 امریکایي ډالر مالی لګښت پرې راځي. په افغانستان کې د ترکیې د مرستې د همغږۍ بنسټ مشر علي اوزګون اوس ترک وایي دوی په نورو ولایتونو کې هم د ورته روزنتونونو د جوړولو پلان لري.
د دې روزنتون په څیر چې 250 ماشومان پکښې ځایېږي، په نور ولایتونو کې به هم ورته روزنتونونه جوړ کړو.
د روزنتون ماشومان چې د ترکیې له دغه اقدام څخه خوشاله ښکاري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لویې هیلې لري او د دغه هیلو د پوره کېدو لپاره پرمختللو او عصري روزنتونونو ته اړتیا لري. دغه ماشومان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او دوی ته د معیاري زده کړو زمینه برابره کړي.
زلا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
په افغانستان کې د سهار 10:03 دقیقې اوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پولیسو په لیکو کې د ځینو ګډوډیو عواملو او د اداري فساد موضوع ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ناسم مدیریت له امله پولیس له طالبانو سره یو ځایږي. په سر مقاله کې د هلمند امنیتي چارواکو په حواله راغلي چې ویلي دي هغه 13 پولیس نیولي چې غوښتل یې په سنګین ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د هلمند په کجکي او نوزاد ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو شاتګ د دې یو لامل دی چې د پولیسو روحیه کمزورې شوې او د ځان د خوندیتوب لپاره له وسلوالو مخالفینو سره یو ځایېږي. د ورځپاڼې په باور د دفاعي او امنیتي ارګانونو پر خبرۍ کې داسې انګیزه تر اوسه نه ده موجوده چې څنګه د هیواد دفاع وکړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم د پولیسو په لیکو کې خپل سریو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې یو سکورټي د ملي اردو د یو وژل شوي سرتیري په رتبه امنیه قومندان شو. په مطلب کې راغلی چې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ امنی قمندان د ملي اردو د یو وژل شوي افسر رتبه په خپل نوم کړې، حال دا چې قمندان خپله ښوونځی هم نه دی لوستی. د مطلب لیکوال ویلي چې د ګرمسیر ولسوالۍ امنی قمندان پخوا د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو یو ساتونکی و. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ډېرې نړیوالې او سیمه ییزې استخباراتي ادارې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي او همدغو جګړو د افغان حکومت لاسته راوړنې له ستونزو سره مخ کړي دي. افغانستان ورځپاڼې بیا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې څرنګوالي ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سیګار له راپورونو وروسته هره ورځ د خیالي ښوونکو، زده کوونکو او ښوونځیو راپورونه خپرېږي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت په تېرو کلونو کې د بودیجې له کمښت سره مخ و او اوس داسې ښکاري چې ډېرې پیسې یې په خیالي برخو کې لګول شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي فساد په افغانستان کې په یو فرهنګ بدل شوی او حکومت هم په تېرو دیارلسو کلونو کې د فساد عاملین نه دي مشخص کړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین د هیواد د چاپیریال موجوده ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې چارواکي وایي چې په هیواد کې د چاپیریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده، بلخوا ځینې چینونکي په هیواد کې د ککړې هوا عواقب خطرناک ګڼي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼ مېشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبې په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه یوې ناستې ته وکړې. نوموړي وویل سره له دې چې په دې اړه یې جامع طرحه کابینې ته استولې، خو وایي چې تر اوسه یې واضح ځواب ترلاسه کړی نه دی.
د ملي وحدت حکومت له لورې د یوې سیاسي ارادې نشتوالی، د قانون ماتول هغه څه دي چې زموږ ستونزې یې ډېرې کړې دي. همدارنګه بېوزلي، د ناامنیو دوام، د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی، د اقلیمي تغییراتو ستونزې، دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو بار شوي دي.
د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوب کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډېر خراب شوی. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډېروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو څخه یاد شي. له بل خوا یو شمېر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له امله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغېزمن دی، حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس په کار شي.
متاسفانه که تغییر اقلیم آلودگی
په خواشینۍ سره چې اقلیمي بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړې دي او ډېر خطرناک هم دي. دولت او ټول ښاریان مسؤل دي چې په خپل ګډون سره د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیتو تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډېروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او هوټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیتو شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړې توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو څوارلسو کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
د فراه ولایت په څلورو ولسوالیو کې د نجونو لپاره کوم ښوونځی نسته. دې مسلې د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست او مدني فعالان اندېښمن کړي دي، خو د پوهنې ریاست وایي چې هڅه کوي دغه ستونزه حل کړي. تفصیل د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت په څلورو لویو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي د څو کلونو راهیسې شتون نه لري او تړلی دی. د فراه ولایت د ښځو چارو رئیس شاګل سید وایي چې دغه ولایت په بلابلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان ولسوالیو کې هیڅ د نجونو ښوونځی شتون نه لري، چې دا د ښځو په وړاندې لویه جفا ده. د نوموړي په خبره د نجونو د ښوونځیو نشتوالی د ناامنۍ او ناسم عناتو له امله دی او دولت هم تر اوسه دې برخې ته پام نه دی کړی.
از چندین سال رو به اوسو بر علاوه که مکاتب دخترانیست
نکنه. څو کال راهیسې د فراه ولایت په څلور ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي غیر فعال دی او عمده علت یې هم د نامنه یا د دولت د وسلوالو مخالفانو شتون په دغه ولسوالیو کې دی، ځکه د هغوی څخه د ویرې له امله نجونې ښوونځي ته د تللو لپاره زړه نشه کوي. د بلې خوا د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په څلور ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي شتون نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروقي وایي چې په ځینو سیمو کې د نجونو ښوونځي د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي او دوی هڅه کوي څو یې پرانیزي.
او زموږ مکاتب په اکثر ولسوالۍ کې فعال ده، زموږ شاګردان هلته درس وایي، خو د نجونو په بخش کې شپږ ولسوالۍ کې د نجونو مکاتبو وضعیت ډېر ښه ده. په څلور ولسوالۍ کې باوجود چې ښه نه ده، په ځینو ولسوالۍ کې هېڅ هغه اوناس مکاتب نشته.
په فراه ولایت کې ټول ټال 319 بابه ښوونځي شته چې اویا بابه یې د نجونو لپاره دي او ډېره برخه یې د فراه ولایت په مرکز کې شتون لري.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
آزادی رادیو خبری ساعت نن د مازیګر له 4 تر 5 بجو پورې له آزادی رادیو څخه اوریدل شي. لسنیمه بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له نجې صفه نوري.
د افغانستان حکومت د هیواد فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د کابل ښار د ومی امنیتي حوزې اړوند چهل ستون په سیمه کې نن سهار د یوې چاودنې له امله څلور کسان ټپیان شوي دي. د کونړ په مروري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خلکو په کورونو د توغول شویو توغندیو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان او یوه لس کلنه نجلۍ وژل شوې ده. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو ګورنر یا والي په وژنې تورانو اعدام کړی. عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان ووژل او نږدې 100 تنه نور ټپیان کړل. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډه حل لاره پیدا کړي. او د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 10 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دوو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ په تفصیل سره لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
راه دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. له بریتانیا خبریدونکي کرسچن ټوډې خپرونې په کابل کې د وړمې ورځې پر ځانمرګ برید لیکنه خپره کړې چې په نتیجه کې نږدې 15 کسان ووژل شول. خپرونې لیکلي چې دفاع وزارت نږدې په هغه چاودنه کې 33 نور کسان ټپیان شول. کرسچن ټوډې لیکي پر یوه مهم هدف دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او چین استازو د سولې د پروسې د بیا پیلولو هڅې ګړندۍ کړې دي. د سولې دا پروسه تیر میلادي کال وروسته له هغې وځنډېده چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو. کرسچن ټوډې بیا د وسلوالو طالبانو په باب چې پر څو ډلو سره ویشل شوي شک څرګند کړی چې آیا د سولې په دغو مستقیمو خبرو کې به چې د څلورو هیوادونو استازي هیله مندي څو ورځې وروسته په اسلام آباد کې اوسي دوی برخه واخلي او کنه. وړم ورځ په کابل کې تر ځانمرګ برید مخکې په کونړ کې ورته حمله وسوه چې 15 کسان هلته ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د کونړ تر چاودنې وروسته په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان حکومت به له هغو ډلو سره د سولې خبرې نه کوي چې بېګناه خلک وژني. ښاغلی غنی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه لا پراخه کړي. له هند خبریدونکې ورځپاڼې ټریبیون انډیا په خپله تازه ګڼه کې په کابل او کونړ کې وروستیو حملو ته په پام سره لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د تحلیل کوونکو هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي وسلولو طالبانو د امتیاز اخیستلو لپاره له افغان حکومت سره د سولې تر خبرو مخکې خپل بریدونه زیات کړي دي. ټریبیون انډیا لیکي وسلولو طالبانو په کونړ کې د وړمې ورځې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ورځپاڼې په باور وسلول طالبان په عمومي ډول د هغو حملو مسؤلیت نه اخلي چې په نتیجه کې زیات ملکیان وژل کیږي. دا ډله ادعا لري چې دوی یوازې افغان سرتیري او بهرني پوځیان په نښه کوي. د مطلب په دوام راغلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیری قربانیان ملکیان دي. په لیکنې کې لولو د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس په 2015 میلادي کال کې ملکي تلفات له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې وه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې خپور سو راغلي چې په 2015 میلادي کال کې تر 1200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په دې کال کې د وژل سوو ملکیانو شمیر 3545 تنه وو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د دوو هغو لوبغاړو په اړه درته ریپورت لرو چې اوس وخت له ملي ټیمه لري پاتې دي او وایي چې دوی ته په لوبو کې چانس نه دی ورکړل شوی. یو امریکا هم درته د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي سره خبرو چې په دغه مرکه کې په کندهار کې د کرکټ د سټډیوم د جوړېدو د چارو د پیل په اړه خبرې شوې دي. خو تر اوسه مخکې ریپورت راځو. د تکواندو د ملي ټیم یو شمیر ګیلمن لوبغاړي چې له لوبو لرې پاتې شوي د تکواندو له فدراسیون څخه غواړي چې د المپیکي لوبو په سهمیه کې برخه ورکړي. احمد رومان عباسي او وهاب زازای دوه هغه لوبغاړي دي چې له بهرنیو لوبو څخه یې افغانستان ته مډالونه ګټلي. خو په وینا یې هم له جنوبي اسیا لوبو او اوس هم د المپیکي لوبو له سهمیې څخه پاتې کړی شوي دي. اخو د المپیک ملي کمیټه او د تکواندو فدراسیون وایي چې ټولو لوبو ته لوبغاړي د وړتیا په اساس انتخابیږي او ګیلمن لوبغاړي هم کولای شي دوی ته ورشي څو ستونزې واورېدل شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړي احمد رومان عباسي او وهاب زازای چې اوس له لوبو لیرې پاتې دي شکایت کوي چې د تکواندو فدراسیون دوی ته پاملرنه نه لري او د المپیکي لوبو د سهمیې د ترلاسه کولو سیالیو ته یې په خپله خوښه لوبغاړي انتخاب کړي دي. احمد رومان عباسي وایي چې له نړیوالو لوبو څخه یې څو ځله مډالونه ترلاسه کړي خو اوس ورته هیڅوک پاملرنه نه کوي او د ده د عمر خواري یې له یاده ایستلې ده. هر لوبغاړی چې غواړي د المپیک سهمیه ترلاسه کړي باید اول په افغانستان کې ځان ثابت کړي، باید په انتخابي سیالیو کې لوبو وکړي. که لوبې وګټلې بیا کولی شي چې د سهمیې د ترلاسه کولو په لوبو کې برخه واخلي. رومان عباسي هغه وخت چې د تکواندو ملي ټیم د نړۍ په کچه په اووم ځای کې و په درېیم وزن کې د ملي ټیم غړیتوب درلود او اوس د تکواندو د نړیوال فدراسیون لپاره د نړۍ د سلو غوره لوبغاړو ترمنځ 2 اویایم مقام لري. اخو په همدې نړیوالې ردبندۍ کې د تر رومان عباسي هم 40 درجې مخکې لوبغاړی وهاب زازای وایي چې ده ته پام نه کیږي او د تکواندو فدراسیون سلیقهیي چلند کوي. دا وایي د المپیکي لوبو لپاره د سهمیې د ترلاسه کولو د سیالیو په خاطر لکه د ده په څیر با تجربه او هغه لوبغاړي انتخاب شوي وایي چې پر لپسې تمرینونه یې کړی دي.
دغه سایل به راشي مخ مثال نه وایي چې موږ مستقیم سلسله راوځه کرنکینګ یې رنګینګ نه بوځي کمسل دستور څوک لري د درو کړه کې دستور نه بوځي کني انتخابي ونسي څوک چې بهترین دغه منځ یو نفر دو نفر درې نفر ده.
زازای د تکواندو د سل غوره لوبغاړو ترمنځ 2 دیرشم مقام لري او څو کاله د افغانستان د ملي ټیم اتل پاتې شوی ده. د تکواندو د ملي ټیم وروسته له هغه په 2 ډلو وویشل شو او همدارنګه ځینې لوبغاړو هم 2 لارې انتخاب کړي چې دغه فدراسیون په رهبرۍ کې سخت لانجې رامنځته شوې او له امله یې څو کاله
د تکواندو فدراسیون شاتګ وکړ. اخو د تکواندو فدراسیون وایي چې د اولمپیکي لوبو د سهمې د ترلاسه کولو لپاره دوه نړیوال اتلان رولانیکپا او محمود حیدر انتخاب کړي چې تر نورو لوبغاړو ډېر لوبي هم کړي او زیاتې لاسته راوړنې لري. دغه فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر ازادي راډیو ته وویل دوی ته د لوبغاړو لوبې تجربې تمرین او وړتیاوې اهمیت لري، نه دا چې د سلیقایي او قومي چلند له مخې لوبغاړي مخته کړي. هیڅ شخصي چلند یا بله کومه موضوع نشته، دوی له هر قوم ولایت او هر کلب څخه دي. د تکواندو فدراسیون لپاره یوازې هغه څه چې اوس موجود دي ډېر اهمیت لري او د همغه په اساس خپل انتخابونه کوي. ښاغلی سکندر وایي دوی هر کله د تکړه لوبغاړو لپاره خپلې دروازې پرانیستې دي او هیڅکله له سلیقي چلند کار نه اخلي. د اولمپیک ملي کمیټې نوې رهبري د کار په پیل کې ژمنه کړې وه چې د تکواندو فدراسیون په څیر به د ټولو لانجمنو فدراسیونونو ترمنځ لانجې هوارې کړي، ځکه چې دا لانجې لوبغاړي سره ویشي او لاسته راوړنې په صفر کې ضربوي. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته وویل کوم لوبغاړي چې ګیلمن دي او شکایت لري کولی شي دې کمیټې ته مراجعه وکړي او خپلې غوښتنې شریکې کړي.
اگر کوم جوان شکایت داره که
کوم ځوان شکایت لري چې په دې سیالیو کې ورته چانس نه دی ورکړل شوی، د اولمپیک دروازه په مخ خلاصه ده، را دي شي مونږ خبري اورو. زما لپاره ټول زما د زامنو په څیر دي، زما ویاړ دي. هر څوک چې پیاوړتیا لري زه هم هغه معرفي کوم، څو هم اولمپیک ته بیاړو بخي او هم هیواد ته. خغلی اخبار په داسې حال کې لوبغاړي اولمپیک کمیټې ته بولي چې د تکواندو فدراسیون ګیلمن لوبغاړي له دغه فدراسیون او اولمپیک کمیټې شکایت کوي چې کله هم د دوی غوښتنې په ورین تندي نه دي ځواب کړي. که څه هم د تکواندو لپاره ملي سیالۍ څه موده مخکې وشوې، خو لا معلومه نه ده چې تر کومه به هغه لوبغاړي چې کلونه کلونه یې زیار ایستلی او اوس د ځینو مسایلو په خاطر له ملي ټیم سره نه دي، له ملي ټیمه لیرې پاتې شي. ریپورت مو اوریدو اوس به هم ورشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په کندهار کې د خپلو پرمختیایي کارونو په دوام د کرکټ یو سټډیوم پرانیستی دی. د کرکټ بورډ له مرستیال عزیزالله فضلي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي او ترې پوښتنه یې کړې ده چې دغه سټډیوم به په څومره وخت کې جوړیږي او کوم امکانات به ولري.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ډېر وخت نه تقریبا 2014 کال راهیسې او بیا خصوصا د 2015 کال په میدو کې دا یو غټه پروژه و چې د هندوستان د خواسته د دوی لپاره $1 million منظور شوی وي. یعنی د دوی سره کومک کړو چې دا د کندهار د لوی کندهار د ګراوند موږ جوړ کړو او د دې چارې پای ته ورسو. نو څنګه چې په تاسو په جریان کې از د ګراوند افتتاح وسول، دا په تلویر جریبه شاوخوا مځکه کې دی او دا به په هغه انټرنیشنل معیارونو باندې جوړ یو د کرکټ لوبغالی وي، خصوصا د افزای جنوب غرب دپاره بیا د لوی کندهار دپاره به دا یو انټرنیشنل میدان او ان شاء الله موږ به د دې سره د هغه نړیوالو لوبو لپاره هم کار اخو په وخت سره چې د دوی چارې مکمل شي. او واقعا دا یو خاص ځای دی په کندهار کې. اینو مینه هغه پروژه ده چې د ټول افغانستان په سطح یو بهترینه پروژه ده. دغه پروژه کې په منځ کې دغه ځای ورکول شوی
د دې پرانستلو سره تاسو سره سہولت راشي او د لوبغاړو لپاره چې هغه زون کې لوبيږي هغه لپاره سونه به سہولت راشي.
موږ کوشش کوو چې واقعا دغه یو انټرنیشنل بینالمللي میدان چې د 500 شپږ درو په شاوخوا کې دومره ظرفیت ولري چې د کرکټ مینوال دلته راځي او سره د دې بغل ته به یو سمه په هغه معیاري سټنډر باندې برابر یو د کرکټ اکیډمي جوړیږي چې هم د ژمي په سیزن کې هم د اوړي په سیزن کې دلته لوبغاړي د دې نه ګټه واخلي او سره د دې سره به یو ښه غټ میل مستون جوړیږي چې د کرکټ بورډ د خوانه کم ټورنمنټونه یا سیالي فلاره چې ورکی دي چې موږ وته باندې رسې دا د اوزای جنوب غرب د نوې ولایتونو چې د دې د قیادت باندې کار کوي چې هغه ټول دوی د شپې ورځې پاتې کېدل شي هغه سہولتونه هم ټول ورته برابر کړي ان شاء الله.
ورستی پښتنه فضلی صاحب دا چې د دینه مخ کې هندستان په کوم ځایونه کې افغانستان د کرکټ سره مرسته کړې ده، تر اوسه د دې غوندې سونه میدانونه لرو افغانستان کې؟
موږ په افغانستان کې کلن تقریبا 15 میارو میدانونه لرو. مثلا په خوست کې د کرکټ لوبغاړي د دغه چارې مطلقه 80% تکمیل شوی دي. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان خرګوټ کې هم داسې په پکتیا کې دغه بنسټ یا ډبره هم ایښول شوی د چکر پر روان دي. په شمال کې چې موږ په کندوز کې دوه میدانونه لرو. هم د هندوستان د هیواد نه بیا هم مننه کوم چې د افغانستان په مختلفو بخشونو کې همکاري کړې د کرکټ لپاره. نومړی دا ګراوند افتتاح ده چې د دې په مالی مرسته به سره کیږي. اما په مجموع کې چې څو ورځې هندستان د کرکټ بورډ خو په هندستان کې کرکټ بورډ د پاره ځانګړی میدان ورکوو سوي دي چې موږ هلته کولای شو چې خپل تمریناتي سالي یا د نورو یوادونو سره چې څو دلته هغه شرایط برابرې دي چې موږ نور انټرنیشنل ټیمونه را دعوت کړو کزي مری سیم په دوبۍ کې را دعوت کړو. موږ کولای شو په هندستان کې را دعوت کوو او تاسو سالي سره وکړو.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي کی تربلی او موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړون کي ننګيار ناشنا
قدر منو اوریدونکو السلام. وای مدني او سیاسي فعالانو د بې برقي بیکاری فساد او زیاتینو خراب اقتصاد لامل حکومت زیاتینو شرمنامه ورکړه. د مدني ټولنو تر ټولو غاټ مډال او زیاتینو غاټ ستاین لیک اوس به زیاتینو حکومت بریتونه تاو کړي وي او ویلي به یې وي چې زیاتینو نر دی ولیده. مدني او سیاسي فعالانو د خپلو خدمتونو له امله زیاتینو په غټه شرمنامه ونازوه. زیاتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراوړو. زیاتینو غږ ورته کېږدی او د زړه تڼاکې پې وچوئ.
اوس پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته.
د خبرونو سرټکی:
د بالستیکي توغندې د ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوسته.
وایي چې والي صاحب قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول.
حکومت په سرونو هم د برق یوه پایا تر ډیرو ورځو ونه شوای درولای.
او ډالر له افغانۍ سره د وزې لیوه لوبه کوي. د خبرونو تفصیل:
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د بالستیکي توغندیو ازمایلو له امله د افغانستان د حکومت اختیار د شمالي کوریا پر جمهور رئیس لړزه تبه راوستله. خبر زیاتوي چې د شمالي کوریا جمهور رئیس چې په نړۍ کې هیڅ چا ته هم سر نه ټیټوي د افغانستان د حکومت اختیار دومره وېرولی و چې لړزه تبه پرې راغله او کسانو یې دوه درې بړستنې پرې واچولې چې توچ شي. د پوځي چارو کارپوهان وایي ارمان چې په افغانستان کې خو د برق پایه نه وای غورځېدلې او برق نه وای پرې شوی که نه بیا به شمالي کوریا لیدلی و چې څه یې ورسره کول.
د بې خبر اژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې والي صاحب غټ قراردادونه خپل میړه ته له ډاره ورکول. خبر زیاتوي چې د والي صاحب میړه ډېر غصهناک سړی دی او والي صاحب وایي چې یوه د یوه سره دوه کړي نه وي چې بیا یې په کوم لوښي ویشتلی. هغه وایي چې له همدې ویرې ټول غټ قراردادونه ورکول، که نه دا دومره هم بې انصافه نه ده چې هر څه د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي کړي. هغه وایي چې خدای د چا ته قاري میړه نه ورکوي چې سړی والي هم شي نو ترې وېرېږي.
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت په اوسرونو د برق یوه لویدلې پایا تر ډیرو ورځو ونه شوای درولی او ټول کاریان یې تیارې ته کینول. خبر زیاتوي چې جمهور رئیس، اجرائیه رئیس، د جمهور رئیس دوه معاونان اول معاون او دویم معاون، د اجرائیه رئیس دوه معاونان اول او دویم او د حکومت د ښې ادارې په چارو کې خاص استازی چې ټول وس سره شي حیران پاتې و چې د برق غورځول شوې پایا به څنګه بیرته ودروي، ځکه هغه سیمه د مخالفینو په ولکه کې وه او له همدې امله اوس سره لاس تر زنې ورته کښېناستل او ښاریانو خوارانو په تیاره کې دا چورتونه وهل چې حکومت دومره وس نه لري نو د اورګاډۍ د پټلیو د قانونو د رایستلو او نورې غټې پروژې به څنګه عملي کوي.
او د درد په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې ډالر له افغانۍ سره د لیوو او وزې لوبه کوي. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې ډالر مخکې او افغانۍ ورپسې. ورته وایي چې ګیر مې کا، افغانۍ خواره چې هر څومره هڅه او کوښښ کوي ډالر نشي ګیرولی، بیا ډالر لږ زانګ ورته کراکي او چې افغانۍ ورتیزه شي ډالر بیا ګړندی شي. دا څو کاله د لیوو او وزې دغه لوبه روانه ده خو هېڅ کلم افغانۍ خواره ونه توانېدله چې ډالر ګیر او لوبه وګټي.
خبرونه خلاص شول. جاتین اوس پار کور کې اروپا او بهر د تلو باسونا او مراکې ګرمې دي. په تیره چې زیاتینو برق لاړ شي او تلویزیون ګل شي، زیاتینو همداسې یو کور ته مو بیایو.
چې ترکیه نه سړی اوهیت لای شوی نو ډیر خوند به یې کړی و.
د ما د ترکیه پورې تلو ته سترګې سپینې دي او دی راته له ترکیه نه دا خوا خبرې کوي.
تر ترکیه پورې څه سخته ده، ورشه ویزه یې واخله او په الوتکه کې لاړ شه، هلته به آزاد ګرځېدلی هم شي.
او ویزه لکه چې خوشی درکوي، $6,000 غواړي.
رښتیا هم $6,000 ډیر زیات دي. کاشکې مو خپل کور درلودای، اوس به مو خرڅ کړی و او ټول به تللي وو.
ښه عقل خدای در کړی، خدای دې درنه واخلي. چې خپل کور مو درلودای بیا مو څه غوښتل چې تلو؟
په کور کې به دې څه کړي وو؟ ورځ دشي د دې ځای کورونه نه پارک شته، نه تیاتر او سرکس شته، او نه هم د وخت تېرولو کوم بل ځای. په اروپا کې خو دا هر څه په هره کوڅه کې دي، نر هغه دی چې خپل ساعت تیر کړي.
غلی شه عیاشې، وش هغه چجوس ګاز نه راکښته کړه.
سمیر ورولېږه، زه ډارېږم، تیاره ده.
دغه د غیرت دی او بیا خبرې د ترکیه او یونان د لارو کوي.
د اروپا په لاره بیا نه ډارېږم، هلته ډار نشته. داسې نه دی لکه دا ځای چې هغه مرداد برق هم پکې نه پیدا کېږي، هلته خو شپه هم لکه ورځ غوندې رڼا وي.
تا هغه بجلۍ راکړه موري.
ورشه د موبایل څراغ دې روښانه کړه، د بجلۍ بیټرۍ سوي دي.
موبایل مې چارج نه لري.
په تلویزیون کې خو یې ویل چې سبا ته پایه درېږي او برق به راشي.
په تلویزیون کې خو هر څه هر څه وایي. که د تلویزیون خبرو ته غوږ ونیسې ګمان به وکړې چې په کوم بل هېواد کې یم.
برق ورکوی اوس دا وایي چې تر ترکیې څنګه ځان ورسوو. مورې طلاګانې دې نشته چې ویپلورو؟
کاشکې وای، د تا له سره به مې زهر کړی وای. هغه خو د پلار درې کاله مخکې ترې او بادرنګ کړه.
پلار ته مې د خدای پاک انصاف ورکړي، هېڅ داسې شی نه لري چې ویپلورو او اروپا ته پې لاړ شو.
پستې
ها څه وایې؟ دا دی دا راغلم.
کور ته یې راوله.
ښه، چې دا به څه وایي؟
ولې ولاړه یې، راځه کنه.
خیر یوسی، د پلار موبایل مې راوړی دی. پلار جان دې زنګ ورته وهلی و، ویل چې زموږ ټول موبایلونه کار نه کوي، تاسې ورمړی چې ورسره وغږېږم.
رښتیا؟
هو.
راځه خیر اوسی، په تکلیف شوې؟
نه خیر دی، څه خبره نه ده. سلام.
وعلیکم سلام. لورې ستړې مشې؟
خیر اوسی ترورې.
ستړې مشې.
خیر اوسی.
مور دغه موبایل واخله، اوس مې پلار زنګ وهي، وای دموږ موبایلونه ټول ګل دي.
اونو دا دوه ورځې کله برق راغلی دی، په یوه کې هم چارج نشته.
چې اوس له کومه ځایه زنګ وهي، ولې کور ته نه راځي؟
ځواب ورکړه.
بله. وعلیکم سلام. شکر ښه یو. ته چیرته یې؟ چیرته؟ په یونان کې. دا څه وایې؟ څه وخت لاړې؟ ښه، کوم کور؟ بله ښځې ته دې اخیستی وه؟ بله ښځه دې هم درلوده؟ وی خدای دې د یونان په اوبو کې غرق و پرق که. ما ویل چې دا څنګه یوه ورځې او دوه ورځې نه یې. تا خو بله ښځه کړې وه او له هغې سره اوسېدې. ځه خدای مو په دواړو کښتۍ واړوه، خدای مو د مایانو خوراک که.
دا څه وایي؟ هغه دی برق هم راغی، هلی تلویزیون روښانه کړئ.
یاتینو اوس دغه برق شعر هم واورئ.
او زما دا زړه درپسې، او زما دا زړه درپسې، لومړی ټوپونه وهل او سلګۍ وهي، او سلګۍ وهي. له انتظار مړ شوم ستا د هجران تیارو کې، خدای چې ویریږم ډیر له دیوالو د کوټې، او له خپل ځان نه هم، او له خپل ځان نه هم. ستا د هجران تیارو کې خدای چې ویریږم ډیر له غلو رهزنو زنې، له پټ دښمنو زنې. یو ځلې راشه ګلې، یو ځلې راشه ګلې. په پړک پړک وخانده، زړه مې همدا غواړي. تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلای دی لکه دا ټول دنیا په غم کې ډوبه وینن لکه دا ټول خلق لدی تیرو ویریگی لکه دا ټول خلق لدی تیرو ویریگی او لکه دا ټول خلقو نن پتاز ربای للای وی یو زلی راشه گلی یو زلی راشه گلی تلویزون هم خفه دی او تو هم غلی دی او موبایل خوار خو او موبایل خوار خو د مرور غوندی چا سره سون هم نکړي چا سره سون هم نکړي او زما دا زړه در پسې لومړی ټوپونه وهل لومړی ټوپونه وهل او سلګي وهي او سلګي وهي ای زما خپل بریښنا له ازبکستان ناراضي او که د تاجکستان ناراضي خیر دی لږ ژر راشه تلویزیون هم خفه دی او تو هم غلی دی او تو هم غلی دی
دغه خبرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابره کړی وه او زیاتینو برخه اخیستونکي وه برای افغانپور صادق سپینغار او زیاتینو نقیب الله لاروی مسکا احساس او زیاتینو سپوږمۍ او اوسه حکمت زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مې ودا دي زیاتینو کابل څوارلس یو اویا کندهار دوه ویست زیاتینو کندوز یو او زیاتینو جلال آباد څلور
زما پسند اس کو بیدار نہ شو معلومی کی چکم بخد درس جہانیم چد درس جہان دلدار میں دلدار نہ شو کیسل زل اقرار سرو کو دا زمانہ قرار زڑا پا قرار نہ شو غمنا د چیزه خرم پخپلا په دنیا کې مې بل هیڅو غم خوار نشو کم سلام نصیحتنا ورتو کلا دا خدای بلار کړه پلار نشو سهل کار دیکھ رحمان په زړه زار شما چه خاطر دا حقی مست ازار نشو جو بل جو بل خوبانو پنگایم لا تر دینا زیاد غصے غم چی پنایما دس پن مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سی آیما درکی با خبر اونم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ ہم دا بکوا بید عشقا بید عشقا کمی عیب کمی هنر دے نہ خبر پا عبادت نہ پا گنایما خاک دا زلفو ای پک پلا اخدے را ٹٹکا گنز دیا تر قد پوری کو تایما صبر دیار پوصل کی مہجر کما
دست پر لپا مر غزار کی اچ گیا یم درقی بلا جسان دے پلا اشوا زرحمان دا پلا یار ناوی سایم پجام شا و ساغر دماه مهرو می شام شا لا ولا بندگی بیا ذاتی وی تو مقصد دا زاده لره غلام شا و مستانو کی دا قل خامن غلده کپ نورو خلقو خاص دلتا عام شا جوانده بزمک خخ زان جوانده بزمک خخ کلک تو خم کلوی غواری دخارو پا مقام شا پنیسته گی در هسته مرتب گورا نندار چی پویران کی دخ اے رحمان دا پل پلو جبست کا فصلہ غیب و صفت گل لندام شاہ